دی باشه. نوری صاحب خوش آمدید.
بله صدر فروخت از استاری مشی. د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل دی نه دی خبر چې روسیې د طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په خاطر پیسې ورکړې وي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان سول لپاره ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دوه اسلام آباد او تاشکند په سفر وتلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په کورنیو غونډو او راټولېدنو کې د ماسک اغوستل اجباري کیږي. د امریکا په څو ایالتونو کې پرون د کورونا وایروس زیات شمېر پېښې ثبت شوې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوه اسلام آباد او تاشکند په سفر وتلی دی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې چې پرون یکشنبه پیل کړ، درې وړو پلازمینو کې هڅه وکړي چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره چې افغانان خپلې پاتې ژمنې په تېره بیا د تاوتریخوالي د کمېدو او په خپل وخت د بندیانو د ازادېدو په برخو کې عملي کړي، ملاتړ خپل کړي. د ښاغلی خلیلزاد سره په دې سفر کې د امریکا د والی پراختیا د مالی مؤسسې اجرایوي مشر ادم بویلر او د هغه کاري ټیم هم ملګرتیا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه پلاوی به سیمه کې د پانګونې فرصتونه وپلټي او له بېلابېلو سکتورونو سره به د افغانستان د اقتصاد په ښه کېدو او سیمه کې پر سولې او ثبات خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دې ته په پام چې دغه سفر په ستونزمن حالت کې چې د کووید 19 ناروغي خپره شوې ترسره کیږي، ښاغلی خلیلزاد او ورسره مل پلاوی به د ویډیو کنفرانس له لارې له افغان چارواکو سره هم وغږیږي. ښاغلی خلیلزاد دا سفر داسې مهال پیلوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د راتلونکي جولای میاشتې د لومړۍ اونۍ تر پایه به طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره تیاری بشپړ شي. دا خبره د دې وزارت سلاکار عزیز الله فضلي پرون ازادي راډیو ته وکړه چې د ده په وینا د سولې د مصالحې شورا د غړو شمیر به هم په دو اونیو کې بشپړ شي.
په اومو په اتم تاریخ باندې غالبا چې بین الافغاني مذاکرات ته به هم آمادګي نیول کیږي، البته دغه مذاکرات په قطر کې د سره کیږي.
ښاغلی فضلي دغه راز وویل چې ژر به د بندیانو درېدلی بهیر پیل او نهایي شي. په همدې ترڅ کې طالبان وایي تخار ولایت کې یوشت پولیس او پوځیان له بنده آزاد کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې له دغو کسانو سره یوه اندازه مالی مرسته شوې او هغوی خپلو کورونو ته واستول شول. تر دې یوه ورځ وړاندې طالبانو په بدخشان کې هم 40 سرتیري له بنده آزاد کړل. طالبانو تر اوسه له خپل اړخه له 600 ډیر بندیان آزاد کړي او حکومت هم د دوی نږدې 4000 بندیان پریښي دي. حکومت د طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کوي، خو پر دې کلکې نیوکې کوي چې طالبانو ولایتونو کې تاوتریخوالي ته بیرته زور ورکړی دی. د لوګر نوی امنیه قومندان چې پرون د کورنیو چارو وزارت لخوا معرفي شو، د دې ولایت په امنیت کې مثبت بدلون هوډ وکړ. احمد فیصل الاداد داسې مهال د لوګر د امنیه قومندان په توګه تاکل کیږي چې په دې وروستیو ورځو کې د دې ولایت دننه او د کابل لوګر پر لویه لاره د ناامنیو پرله پسې راپورونه خپاره شول. ښاغلی الاداد په خپلو څرګندونو کې هوډ څرګند کړ چې د هغو کسانو پیژندل او له منځه وړل به د کارونو په سر کې وي چې پر لویه لاره د خلکو امنیت ګواښي. تېره اونۍ داسې ویډیوګانې ټولنیزو رسنیو ته راووتې چې ښیي طالبانو د کابل لوګر پر لویه لاره پاټک اچولی او موټر تلاشي کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په کورنیو غونډو او راټولېدنو کې د ماسک اغوستل اجباري کیږي. دغه اعلان داسې مهال کیږي چې ایران په یوه ورځ کې د کورونا وایروس له کبله د تر ټولو زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړ. د شنبې په ورځ په د هیواد کې د کورونا وایروس له کبله د 120 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو چې دا په تیرو دریو میاشتو کې په یوه ورځ کې په متوسط ډول د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده. ښاغلی روحانی پرون د کورونا وایروس په وړاندې د هیواد له کاري پلاوي سره د لیدو په محل وویل
از 15 تیر ما ماسک رو الزامی بکنیم.
موږ د جولای له 15 د دغه میاشتې تر 22 پورې ماسک اغوستل اجباري کوو. که ثابت شو چې دا اقدام ضروري دی، هغه به نورې مودې ته هم وغځول شي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې له کرونا وایروس د ایران یو شمیر زیانمن شوو ولایتونو ته اجازه ورکول کېږي چې د کرونا د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګوي. ایران کې له 222,000 ډیر کسان پر کرونا اخته شوي او له دې ډلې شاوخوا 15,000 مړه شوي دي. د امریکا په څو ایالتونو کې پرون د کرونا وایروس زیات شمیر پیښې ثبت شوې. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د پیښو د زیاتوالي لامل د معایناتو په کچه کې زیاتوالی یاد کړ او پر رسنیو له دې امله انتقاد وکړ چې تمرکز یې د پیښو پر زیاتوالي دی. ډیموکراتانو بیا پر جمهوري غوښتونکو نیوکه کړې چې د کرونا وایروس په وړاندې بې پروادي. له بلې خوا په بریتانیا کې د پیښو د زیاتوالي له کبله مرکزي ښار لستر به ممکن لومړنی ښار وي چې بیا قرنطین کیږي. دا خبره د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریټی پتل پرون وکړه. د کرونا وایروس د پیښو له زیاتوالي سره سره د صدر اعظم بوریس جانسن اداره په پام کې لري چې د جولای له 4 نیټې وراخوا د کرونا وایروس له کبله لګول شوي بندیزونه لرې کړي. ایتالیا هم چې د کرونا وایروس له کبله ډیر زیانمن شوې، د 144 نوې پیښو او د 22 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې تر پرون ناوخته پورې د کرونا وایروس پیښې په ټوله نړۍ کې له 10 میلیونه واوښتې او له دې کبله د مړو شوو شمیر هم له 15 لکو واوښت. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ناوخته له خپل ټویټر پاڼې هغه ویډیو لرې کړه چې مخکې بیا شریکه کړې وه او پکې د ده یو ملاتړی د سپین پوستو له واکمنۍ سر ټکوي. سپینې ماڼۍ وویل ولسمشر همدا جمله په ویډیو کې نه وه اورېدلې. داسې ښکاري چې دغه ویډیو د فلوریډا ایالت په د ویلچ سیمه کې ثبت شوې، چېرته چې د ټرمپ پلویانو او مخالفانو لفظي شخړه کړې وه. د ویډیو په یوه برخه کې د ټرمپ یو ملاتړی لیدل کېږي چې خپل سوک پورته کوي او د سپین پوستو له واکمنۍ شکایت کوي. ټرمپ د دې ویډیو پر سر لیکلی و د دې ویلز له ښو خلکو مننه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له دې نه دی خبر چې روسیې د طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په خاطر پیسې ورکړې وي. په ختیځو ولایتونو کې د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو استازو د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو پر وړاندې غبرګون وښود او د فساد پر ضد د پژواک خبري اژانس له دریځې ملاتړ وکړ. په اورزګان کې د امن کور د نشټوالي له امله یو شمیر مېرمنې چې په کورونو کې ورسره تاوتریخوالی کېږي اړې دي چې دغه وضعیت وزغمي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې هند له پاکستانه غوښتي چې د ممبئی د بریدونو یو طرح ور وسپاري. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف پلټکه او ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی پر دې نه دی خبر چې روسیې د طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په خاطر پیسې ورکړې وي. ترامپ په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور بې بنسټه وباله. د ورځپاڼې وړم ورځ راپور په راپور کې ویلي چې روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي او ناتو ځواکونو د وژلو په خاطر د انعام وړاندیز کړی و. طالبانو او روسي چارواکو هم دغه ادعاوې بې بنسټه بللې دي. نور حالې د اسدالله الدین پر راپورټ کې اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیچا د لومړي مرستیال مایک پینس او د دفتر مشر ته یې له طالبانو سره د روسي استخباراتو د مرستې نه دی ویلي. ترامپ پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل نیویارک ټایمز ورځپاڼه باید خپله ادعا ثابته او هغه بې نومه سرچینه افشا کړي چې پر بنسټ یې دغه راپور جوړ کړی دی. ترامپ دغه خبر جعلی بللی او ویلی دی هغه سرچینه به هیڅ شتون ونه لري چې نیویارک ټایمز راپور کې یادونه کړي. ډونالد ترامپ خپل ټویټ کې زیاته کړې هر څوک دغه راپور ردوي او دوی باندې ډېرې حملې هم نه دي شوي. د امریکا د ملي استخباراتو پخوانی سرپرست ریچارد گرینل چې کمه موده د پوست کې پاتې شوی هم پر ټویټر پاڼه لیکلي د هیڅ کله داسې خبره نه ده اورېدلې. گرینل زیاته کړې دا ډېره بده ده چې استخبارات سیاسي کېږي او د ده په خبره خبریالانو ته له نامعلوم آدرسه د معلوماتو لیک کول بیا خطرناک دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې په ورځ یو راپور خپور کړ او ویل تیر کال د روسیې یوې څارګرې ډلې له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په پټه افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د انعامونو وړاندیز کړی و. د راپور پر بنسټ طالب وسلوالو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د ځینو بریالیو عملیاتو له بشپړولو وروسته د روسیې د استخباراتو لخوا دا وړاندیز شوي انعامونه ترلاسه کړي هم دي. پر نیویارک ټایمز سربیره بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ هم په دې اړه راپور ورکړی و او لیکلی و دمګړې دانه در روښانه چې روسیې افغان وسلوالو مخالفانو ته دا وړاندیز د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر کړی و او که افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو د وژلو پر سر. امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د ملي امنیت شورا د مارچ په میاشت کې پر دې استخباراتي معلوماتو په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ادارو ترمنځ یوه غونډه کې هم خبرې کړې دي، خو اوس د امریکا ولسمشر او نور چارواکي وایي دوی پر دې مسایلو هیڅ خبر نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دغه ادعا بې بنسټه بللې او زیاته کړې ده چې دوی د خپلې جګړې لپاره له هیڅ استخباراتي ډلې مرسته نه ده غوښتې. په امریکا کې د روسیې سفیر هم دا راپورونه رد کړي. دا راپورونه داسې مهال خپریږي چې تازه امریکایي رسنیو د هغه هیواد د دفاع وزیر په حواله ویلي له افغانستانه تر منی پورې 4000 نور سرتیری هم باسي چې ورسره دغه هیواد کې یوازې 4600 امریکایي سرتیری پاتې کیږي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې که افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي امریکا د راتلونکي کال می میاشتې پورې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وزي اوریدلی شئ. په ختیځو ولایتونو کې د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو استازو د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو په وړاندې غبرګون وښود او د فساد پر ضد د پژواک خبري اژانس له وروستي دریځې ملاتړ څرګند کړ. خبریالان او د رسنیو استازي وایي په کابل کې د خبریالانو په هره ملي مسله کې د ولایتي خبریالانو ګډون غواړي او د رسنیو د قانون له هغه ډول تعدیل سره مخالف دي چې د رسنیو ازادي او خپلواکي ګواښي. دوی همداشان له حکومت وغوښتل چې د رسنیو فعالیت نه ګواښي او رسنۍ دې پرېږدي چې په ادارو کې فساد راوسپړي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی پرې رپورټ لري.
په ختیځو ولایتونو کې د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو استازو د حکومت لخوا ولسی جرګې ته د رسنیو د قانون د تعدیل د طرحې د لیږلو پر وړاندې غبرګون وښود. دوی زیاتوي د تعدیل په نوې طرحه کې داسې نوي ټکي ځای پزې شوي چې له شک پرته په عملي ډګر کې د خبریال ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې په خبره یې ورته د منلو نه دي. دغه لسګونه خبریالان او رسنیو استازي وایي چې په کابل کې د خبریالانو په هر ملي مسله کې د ولایتي خبریالانو ګډون غواړي او د رسنیو د قانون له هغه ډول تعدیل سره مخالف دي چې د رسنیو ازادي او خپلواکي ګواښي. په ختیځو ولایتونو کې د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو استازي وایي د خبریالانو په نوم جوړې شوې ټولنې ډېری وختونه بې له دې چې له ولایتي خبریالانو سره موضوع شریکه کړي په خپل سرطرحې جوړوي چې په خبره یې هر هغه طرحه چې په ولایتونو کې د خبریالانو له مشورو پرته جمتو کیږي دوی په پلي کولو کې ځانونه مکلف نه بولي. د دوی له ډلې دوه تنو محمد آصف شینواري او ذبیح الله رحمزي وویل
هغه چې په کابل کې ناست دي او د ژورنالستان او د ملاتړ له چغې وهي ورنم هیله دره چې په موږ د سوداګرۍ نه کوي هر څه چکی اول د زموږ نظر واخلي عملا په ساحه کې موږ یو تاوې موږ ته را رسیږي. نو لهذا موږ د پښتنې حق هم لرو که د سیوی بیا موږ د دوی په سیم بیرغ راخلو اول به د دوی قبله ورسموو.
نو خبر داده چې بیرته به راځي نظرونه به اخیستل کیږي او هغه څه باندې چې نیوکې دي او نظرونه وړاندیزونه پیښته دي هغه کې به تغییرات راځي. زموږ غوښتنه هم داده چې دا ځل په واقعي توګه د خبریالانو او څوک چې عملا په خبرالې دګر کې په کار بوخت دي دا غوې نظرونه واخیستل شي او هغه ته پکې ځای ورکول شي او هغه سانسور او څنګه چې د بیان ازادي یو څه پکې محدود شوی ده هغه بیرته د تیر په څیر وساتل شي.
د افغانستان حکومت داسې مهال د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل مسله د کابینې تر تصویب رسولي و چې په 2018 کال کې د بیپولي خبریالانو ټولنې په خپل راپور کې افغانستان په سیمه کې د بیان ازادي د څرنګوالي له اړخه تر ټولو ښه او په نړۍ کې د شپېتو هیوادونو څخه غوره بللی و. خو د حکومت دننه یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه ښودلو په شرط د چنګاښ په دوهم ازادي راډیو ته ویلي و چې دا قانون د لا بحث لپاره له ولسي جرګې بیرته راګرځول شوی دی. سرچینه وایي د ټولیزو رسنیو په قانون کې به د رسنیو فعالانو او رسنیزو بنسټونو سره له بحثونو وروسته هغه برخو کې تعدیلات راشي چې اړتیا یې لیدل کېږي. د رسنیو په تعدیل شوې بڼه کې د صلاحیت لرونکي محکمې له حکم پرته پولیس، امنیت او څارنوالې ته د خبریال لخوا د سرچینې روښانه کول، د محکمې پر ضد رسنیو د سرغړونې څېړونکي کمیسیون ته د رسنیو د سرغړونو د دوسیو څېړنه او د پریکړې صلاحیت، د رسنیو په بهرنۍ پروګرامونو کې د سانسور محدودیت لګولو لپاره د زمینې برابرول او د رسنیو د کار د جواز د لغوه کولو اسانه کول هغه موضوعات دي چې اندېښنې راپورته کړي دي. د دې ترڅنګ په ختیځو ولایتونو کې د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو استازو فساد پر وړاندې د پښواک خبري اژانس ته څېړنیز خبر ملاتړ وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د رسنیو فعالیت نه ګواښي او رسنۍ د پریږدي چې د ادارو فساد راوسپړي. د کابل پوهنتون استاد او خبریال ضیاء الرحمن حسرت او په ختیځ زون کې د ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحمت الله زیارمل وایي
موږ د فساد پر وړاندې مبارزه کې د پښواک خبري اژانس د دریز ملاتړ کوو او هغوی چې د رسنیزو څېړنو مخنیوي کوي موږ د ختیځ خبریالانو په کلکه مخالفت
په دې برخه کې موږ د پښواک کلک ملاتړ یو. ان تر دې چې د فساد پر ضد مبارزه او د تحقیقي ژورنالیزم د ودې لپاره د خپلو کاکریو نظرانې تم چمتو یو. حکومت دی پوه شي چې موږ له خپل دې دریز یو لښتم نه پشا کیږو.
پښواک خبري اژانس هغه وخت د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له غبرګون او نیوکو سره مخ شو چې کله یې د کورونا وایروس د تشخیص ته وسایلو په برخو کې د فساد په اړه یو راپور چمتو کړ. دا می روغتیا وزارت د غبرګون هم له غنو نیوکو او غبرګونونو خالی نه وو. سهارګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د سهار 8 بجې او 13 دقیقې شوې او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. عصمت څاروان ته بغوښ شو.
د هل ورځپاڼې لیکلي ټرمپ دا خبره رد کړه چې ګنې ده ته ویل شوي وو چې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام ټاکل شوی و. دا موضوع اصلا نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپورته کړې. دې ورځپاڼې د جمعې په ورځ د استخباراتي سرچینو په قول ویلي و چې د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه د پیسو وړاندیز کړی و او طالبانو د انعام یوه اندازه پیسې وروسته له دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد یې بریالي بریدونه وکړل. خو دا څرګنده نه ده چې په هغو 20 تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو ووژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. خو په دې راپور کې جنجالي مسأله دا ادعا ده چې د امریکا استخباراتو په دې اړه ولسمشر ترامپ ته معلومات ورکړي وو او د ترامپ انتخاباتي سیال جو بایدن په دې خاطر ولسمشر ترامپ ته د انتقاد ګوته نیولې چې ولې یې په وړاندې ځوابي اقدام نه دی کړی. د نیویارک ټایمز دا راپور د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او طالبانو رد کړ. پرون سهار سپینې ماڼۍ هم دا موضوع رد کړه. د هل ورځپاڼه وایي ولسمشر ترامپ دا خبره رد کړه چې ګنې ده ته ویل شوي وو چې روسیې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام په پام کې نیولی وو. دا ورځپاڼه دغه راز لیکي ولسمشر ترامپ له نیویارک ټایمز څخه غوښتي چې خپله سرچینه ور وښيي. نیویارک ټایمز لیکلی و چې د امریکا استخباراتي مامورینو په دې اړه معلومات ورکړي دي. د ولسمشر ټرمپ ترڅنګ د مرستیال مایک پنس هم دا موضوع رد کړې ده. د پر خپل ټویټر پاڼه کښلي په افغانستان کې د روسانو له لوري زموږ پر پوځیانو په اصطلاح د حملې په اړه هیچا ماته څه نه دي ویلي او نه چا معلومات په دې اړه راسره شریک کړي دي. پنس دا هم ویلي چې هر څوک دا مسئله ردوي او هیڅوک د روسیې په وړاندې د ټرمپ د حکومت په شان سخت دریځ نه لري. د ولسمشر ټرمپ انتخاباتي سیال جو بایدن او پخوانی ولسمشر باراک اوباما ته پیغور ورکړی چې د حکومت په موده کې روسیې د اوکراین ځینې مهمې برخې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې. بایدن د اوباما مرستیال و او روسیې هغه مهال چې په امریکا کې اوباما ولسمشر و د اوکراین کریمیا ټاپو له خپلې خاورې سره زمیمه کړ. د شنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویاندې هم د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور رد کړ. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږی ادارې ریلیف ویب په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پر کمپاینونو تمرکز کړی او لیکلی دی افغانستان د لوی پرمختیایي پروګرامونو له کووید 19 ناروغۍ سره د مبارزې لپاره روغتیایي سپارښتنو ته د پراختیا ورکولو چارو ته ځانګړي کړی دی او هغه په زرګونو کلیوالي او شاري سیمو کې پرمخ وړي. د خبرونه لیکنې سره سم د عامه پوهاوی دغو کمپاینونو له یوې خوا له دې سره مرسته کړې چې د کورونا وایرس په اړه غلط معلومات رد شي او له بلې خوا احتیاطي تدابیرو ته پاملرنه ډېره شي، لکه لاسونه باید بیا بیا ومینځل شي او ماسکونه واغوستل شي. ریلیف ویب لیکي په یو شمېر ولایتونو کې چې ښځو په دغو کمپاینونو کې ګډون کړی دغه راز د خپلو ټولنو لپاره د ماسکونو ګنډلو ته هم مخه کړې او په دې توګه د کورونا د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته کوي. خبرونه په افغانستان کې چې کورونا وبا سخت ځپلی د بیلګې په توګه ټیټه تعلیمي سویه چې معلوماتو ته لاسرسی سختوي، د اوبو او حفظ الصحې نشتوالی او دغه راز کمزوري روغتیایي سیستم د ځینو هغو ستونزو په توګه یاد کړي چې دا هیواد نشي کولی د کورونا د اوبا مخه ونیسي.
په اورزان کې د امن کوردی نشټوالې لامل یو شمیر میرمنې چې په کورونو کې ورسره تاوتریخواله کېږي اړې دي چې دغه وضعیت وزغمي. مدني فعالان وایي یو شمیر میرمنې د امن د کوردی نشټوالې لامل د قومي مشرانو په کورونو کې ساتل کېږي. د اورزان د ښځو چارو ریاست هم دا موضوع تاییدوي خو وایي ولایتي اداره نه غواړي چې ښځې د امن له کور څخه برخمنې شي. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرفت پرې رپورټ لري.
دا خدیجه ده په مستعار نوم. دغه میرمن چې ورته د ستونزو جوړېدو له امله خپل اصلي نوم نه اخلي وایي پوره لس کاله مې په کور کې تاوتریخوالی وزغمو، خو چې کله مې نور له زغم ووتې کور مې پرېښودی، مور او پلار مې هم د کور ور پر مخ وتړو او اړوند دولتي ادارو مې هم غږ وانه ورېدی. خدیجه وایي له تیرو شپږو کلونو راهیسې له خپلو دوستانو کره اوسېږي. خدیجه له دولت غواړي چې په اورزګان کې جیشې زید د غزیله ماوسیتم څخه خلاص کړي او دا منکور دی ورته جوړ کړي. د اورزګان مدني فعالین وایي په دغه ولایت کې د شوزو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دي. دی وایي که څه هم کرش میره پلاس کې نه لري خو د معلوماتو له مخې د دا شان شوزو شمیر سلګونه ته رسېږي. په اورزګان ولایت کې د شوزو د همغږۍ د ټولنې مشرې نازو سنګر ازادي راډیو ته وویل دا چې ښځې خپل غږونه نه پورته کوي لامل یې د امن د کور نشتوالی دی. دا وایي په دغه ولایت کې یو شمېر هغه میرمنې چې د تاوتریخوالي له امله کورونه پرېږدي د قومي مخورو په کورونو کې ساتل کېږي.
ما عمر د امن کور نه لرو چې استعمالیږي. زموږ خویندې چې په یو جرم مبتلا کېږي هغوی راځي، هر یو مشر خپل په کور کې ساتي، مشران هغوی په کور کې ساتي. خدای نه لرو، زموږ یوازنۍ هیله وارزو دا ده چې دولت د دې ډېر کوشش وکړي، ډېره هڅه وکړي چې دا مخکې مثال بند ته نه وي تللي، جرم لا نه دي ثابت شوی، باید خوندو دپاره موږ د امن کور ولرو. تاوتریخوالی خپل اوس سره رسیدلی دي چې یو خور په یو جرم مبتلا کېږي، په دې څنګه بیا یو خور امن ځای نه لري، یو خور په ساتنې ځای نه لري، یو خور
اغلی سنگر وای له تاوتریخوالی سره مخ هغه شوزي چې له خپل کورونو ووزي، د نورو په کورونو کې هم ورسره سم چلند نه کیږي، اته که هغه نږدې خپلوان او دوستان هم وي. اورزګان د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې لا هم نجونې په کښې کې په کم عمر ودیږي او په بدو کې ورکول کیږي، او د دغه ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې شاوخوا 95% خلک خپلو لوڼو او خویندو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. د اورزګان د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د امن کور نسته، او له کورني تاوتریخوالي سره مخ ښځې له دې امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست سرپرست فیرونا سمیوپا ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو لپاره د امن د کور جوړولو په برخه کې ولایتي اداره ورسره مخالفت کوي.
متاسفانه زما غوښتنې یوازې د مرکزي د ادارې څخه نه، د محلي ادارو څخه هم زه ډېرې غوښتنې لرم، خو زما تقاضا دا ده چې تر اوسه موږ په دې نه یو توانېدلی چې محلي اداره ته موږ قناعت په دې ورکړو چې د امن خونې جوړېدل یا د خویندو د مسؤول ځای ساتلو لپاره یو ځای باید موږ ولرو. نه هغه مرکزي اداره خو هغه خواته پرېږده، خو زما عمومي غوښتنه د محلي او د مرکزي اداره څخه دا دي چې دی باید سل په سله دلته کوشش وکړي چې د خویندو لپاره د امن کور یا یو داسې مسؤول ځای د ساتلو لپاره پیدا سي.
د ښځو چارو ریاست دغه سرپرست وایي دوی د امن د کور د نشتوالي له امله هغه ښځې چې دوی ته د کورني تاوتریخوالي له امله مراجعه کوي، قضیې په بیړه او په یوه ورځ کې خلاصوي. د اورزګان د ولایت مقام مرستیال سید سعادت ناصری هم په دغه ولایت کې د امن د کور نشتوالي په دغه ولایت کې د یو شمېر هغه ښځو سره چې د تاوتریخوالي سره مخ دي یوه لویه ستونزه ګڼي، او وایي چې دوی هم دا موضوع د دغه ولایت له والي سره شریکه کړې، خو وایي هغه ورسره موافقه نه ده کړې.
برای شخص خود ما در دفتر ما مراجعه نشده، ما تا در جلسه داریم گفتم که
ما تا تروس پوری پا دیاره کم پیشنهاد ندی سوی، خدا موضوع ما پا سو زلی پا اداری مجلسونو که شرکه کردی، خو علی سیبا و ده هجا و کاپ و ریاست مسئولین مخالفت کردی، زن پوهیجم چه دی ولی دا کار نگواری کنه مجتول امکانات هم پواکی لرو.
بزرگای ما یعنی جناب مقام والی سیبا ریاست محترم عجب و قافینا چی ملاحظه دارد؟
حتی موکرد چی پا دیارد دو اورزګان دو والی او یا هم دو ویان سره هم خبری وکړو خو بریالی نسو. د اورزګان د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې څو چنده زیاتې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
او اوس هم یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع. هند له پاکستانه غوښتي چې د ممبئی د بریدونو یو اصلي تره ساجد میر وروسپاري. ساجد میر هم په پاکستان کې ویل کېږي آزادانه ژوند کوي. اسدالله الدین نور تفصیل اوروي.
هند د هغه سخت دریځه کس د ورسپارلو غوښتنه کړې چې ګمان کېږي په 2008 کال کې یې د ممبئی بریدونه پلان کړي وو. نوې ډیلی دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تېره اونۍ امریکا وویل د ممبئی د بریدونو دغه طرح پاکستان کې آزادانه ژوند کوي. هند او امریکا دواړو ویلي د ممبئی د بریدونو طرح په پاکستان کې د فعال لشکر طیبه وسلوالې ډلې لوړ پوړی غړی ساجد میر دی. په 2008 کال کې شوو دغو درې ورځنیو بریدونو کې چې هدف یې څو هوټلونه، د ریل یو سټیشن او ممبئی کې د یهودانو یو مرکز وو، د شپږو امریکایانو په ګډون 168 تنه ووژل شول. د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې راغلی، پاکستان تیر کال د لشکر طیبه د بنسټ ایښودونکي حافظ سعید پر ضد اقدام وکړ، خو په راپور کې نیوکه شوې چې پاکستان کې د دغې ډلې یو شمېر مشرانو ته پناه ځای ورکړل شوی چې یو پکې ساجد میر دی. د دغه راپور پر بنسټ ساجد میر پر ممبئی د بریدونو د پروژې مدیر وو او ګمان کېږي چې پاکستان کې آزاد ژوند لري. د هند یو چارواکي ویلي حکومت په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د ممبئی د بریدونو طرح ساجد میر وروسپاري. د هند دغه چارواکي چې د سیمې امنیت پورې تړلو مسلو باندې کار کوي ویلي دوی یو ځل بیا له پاکستانه د ساجد میر د ورسپارلو غوښتنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر پرون ناوخته پورې په دې اړه څه نه و ویلي. پاکستان تل د امریکا دا تورونه رد کړي چې ګواکې دغه هیواد د ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکړي وي. اسلام آباد ویلي د څو ترهګرو ډلو مشران یې محاکمه کړي هم دي. د هند یو بل چارواکي ویلي د ساجد میر په وړاندې د پاکستان چپ پاتې کېدل د پاکستان له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې د مالي اقدام د کاري ډلې په ګډون یې نړیوالو بنسټونو ته ورکړي دي. د مالی اقدام کاری ډله یو نړیوال بنسټ دی چې د ترهګرو پر تمویل